په افغانستان کې د ماپښین پر 2 بجې سویډي او ساته خبرونه ته موزه صالح هرکلی کوم او ری چې د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي د ټولو هوایي شرکتونو ادارو ته یو دوه مشت وخت ورکړي چې باید خپل خدمات له نړیوالو معیارونو سره برابر کړي. بل رپورت مده چې په کندهار کې په زیات اندازه منفجره مواد نیول سوي. د رپورتونو ترڅنګ په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري په پاکستان کې د امریکا بې پیلوټ الوتکو په تازه حمله کې تر شلو زیات سختريزي وسله ول وژلي. بل خبر ده چې د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحي د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په توګه وټاکل سو او نن یې دغه وظیفه په رسمي ډول پیل کړه. خو تر هر څه مخکې ماریا صدیقی د افغانستان خبرونه اوروي.
د جرمنی لمړی وزیر انګلا میرکل چې نن په ناڅاپي سفر کابل ته راغلی په فاریاب ولایت کې له خپلو سرتېرو سره وکتل. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې تېره شپه په کوشنده ولسوالۍ کې شپږ بنګلادیشي انجینران تښتول شوي او یو یې وژل شوی دی. د رپورټونو له مخې د لغمان ولایت پوهنتون د بنسټ د ډبرې د ایښودنې مراسم نن سهار د یوې راکټي حملې له امله ګډوډ شول. مشبر خبر نوري د جرمني لمړی وزیر انګلا میرکل چې نن په ناڅاپي سفر کابل ته راغلی په فاریاب ولایت کې لغپلو سرتېرو سره وکتل. په فاریاب کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې له اغلې میرکل سره په دغه سفر کې د جرمني د دفاع وزیر هم ملګری دی. د خبريال د رپورت لمخه دوی په انخوي ولسوالۍ کې درې لوی پروژې افتتاح کړې. جرمني اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 15000 سرتېر لري چې ډېری په شمالي ولایتونو کې میشتي. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې تیر شپه په کشنده ولسوالۍ کې شپږ بنګلاديشي انجینران تښتول شوي او یو یې وژل شوی دی. د شمال زون د فواید امیر رئیس عنایت الله ظفری وایي چې تښتول شویو کسانو چې په یوې امنیتي سرتېری هم کې شامل دی د سړک جوړونې په پروژه کې کار کوه. نوموړی زیاتوي چې د تښتول شویو انجینرانو په اړه پلټنې پیل شوي دي. د یادې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. د رپورټونو له مخې د لغمان ولایت پوهنتون د بنسټ د ډبرې د ایښودنې مراسم نن سهار د یوې راکټي حملې له امله ګډوډ شول. د ازادي رادیو خبریال د لغمان ولایت امنیتي چارواکو له قوله رپورټ ورکړ چې دغه مراسم د کابل جلال آباد په لویه لاره د سرخکانو په سیمه کې د یو شمېر چارواکو په ګډون جوړ شوی و. د دغه پیښې د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل کېږي چې حمله به وسلوالو مخالفینو کړې وي. بل خوا د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې درې ماین ښخوونکي چې غوښتل یې د بالابلوک په لویه لاره ماین ښخ کړي د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. او په کابل کې د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې توګه بدلېږي: یو ډالر 50 افغانۍ او شل پوله، یو پاونډ اویا افغانۍ او شل پوله، یو ایرو 95 افغانۍ او اویا پوله زر ایراني تومانه، 20 افغانۍ او سعودي ریال، 12 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې، 528 افغانۍ. دا و کورنۍ خبرنه بهرنی خبرنه به فرشته جلال زی وړاندې کړي.
د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي نن په رسمي ډول دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونومول سو. تر د مخکې منو چیرمتکی د ایران د بهرنیو چارو وزیر و، خو سنګال ته تر وروستي سفر وروسته یې د جمهور رئیس احمدی نژاد له لوري له دندې ګوښه سو. تر هغه وروسته ښاغلی صالحي د سرپرست وزیر په توګه په دې دنده موظف و. د ایران مطبوعات وایي چې د دې هیواد د قوانینو پر اساس به صالحي د دغه هیواد د پارلمان لخوا د تایید تر اخیستلو وروسته د بهرنیو چارو وزیر اعلان سي. چین او پاکستان په خپلو کې د لشت لژه شل میلیاردو پارزشت قراردادونه وکړل. دا په داسې حال کې ده چې د چین صدر اعظم وین جیباو پرون د اسلام آباد په سفر پیل وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ 14 قراردادونه او د ګډ تفاهم موافقه سوي دي. دوی ترمنځ په شویو قراردادونو کې د انرژي، ترانسپورت، بیارغونې، کرهنې او فرهنګي چارو تړونونه شامل دي. نن بشای چې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری او د چین صدر اعظم وین جیباو په اسلام آباد کې د چین د نوي فرهنګي مرکز د پرانیستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. وینجې بابا همدارس د چین د پاکستان پارلمان ته وینا هم وکړي. د مشکوکو بي پيلوټو امریکایي لوټکو په دریو راکټي حملو کې لشتل ژتلوشتنه چې دا کې ژ مشکوک ترورستان دي په خیبر کې وژل سوي دي. حمله پرون د خیبر د تیرا په سیمه کې وسوه. بعد سیمه باندې د پنځم به پورسم په یو ورته حمله کې لښته لږه و مشکوک وسلوال و وژل سول. د بل پلوه د امریکا ای چارواکو په وینا د دې هیواد د استخباراتو ادارې سی آی ای خپل یو لوړ رتبه مامور د دې لپاره چې ژوند ته خطر و له پاکستان څخه استلای دی د دغه چارواکو نوم نه دی اخیستل شوی. د چین دولت خبرداري ورکړی چې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د لانجو تازه لړۍ به په سیمه کې بې ثباتي زیاته کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن له دواړو لورو غوښتنه کړې چې د داسې ګامونو له پورته کولو ډډه وکړي چې هغه په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو سبب ګرځي. په عین حال کې د سیمې لپاره د امریکا خاص استازي پیل ریچرسن ویلي چې وضعیت ډېر حساس دی. ښاغلي ریچرسن اوس په پینګویان کې له ټولو لورو سره په خبرو پیل کړی دی ترڅو د وضعیت په ښه کولو کې مرسته وکړي. شمالي کوریا خبرداري ورکړی چې که جنوبي کوریا د دواړو ترمنځ په ولانجمن ټاپو کې خپل ژوندي پوځي تمرینونه پیل کړي نو دوی به حمله پرې وکړي. شمالي لوري خبرداري ورکړی چې په جنوبي کوریا د دې وار حمله به د دوی د تیرې میاشتې تر حملې ډېر زورور وي. د بولیویا حکومت فلسطیني اداره د یو خپلواک دولت په حیثیت په رسمیت وپیژندله. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د یورکوا، برازیل او ارجنټاین دولتونو هم فلسطیني ادارې ته رسمیت ورکړی دی. د بولیویا ولسمشر ایوو مورالس نن وویل چې په سیمه کې قتل عام سوی دی او پر نړیواله ټولنه یې غږ وکړ چې د دې د مخنیوي لپاره د مسؤلیت احساس وکړي. په عین حال کې د فلسطیني ادارې چارواکو د امریکا د استازو جرګې په وروستۍ رایګیري چې د فلسطیني ادارې له رسمیت پیژندلو سره یې د ځینې شرایطو پر اساس مخالفت کړی خواشینی څرګنده کړې ده. او استرالیایي چارواکو د دغه هیواد په یو ټاپو کې په کرسمس آیلند کې د یوې بیړۍ تر ډوبېدو وروسته نن د پیښې د قربانیانو د لټون عملیات لغوه کړل. ویل کېږي چې دغه بیړۍ چې د جمعې په ورځ ورکه سوه د هغو مهاجرینو بیړۍ وه چې استرالیا ته غوښتل ولاړ سي. استرالیایي چارواکو ویلي دي چې نور داسې دلیل نه لري چې وایي چې د هغه پرساس شایي په اوبو کې دغه ورک کسان به لا هم ژوندي وي، نو له دې امله یې د ژغورنې له عملیت څخه غوښتنه کړې ده چې بیرته په شا شي.
یور بیا سلامونه. نن شنبه ده، د لندې قوس وښتم چې د دسمبر له 13 سره برابر ده. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 8 دقیقې سوی ورزور پټونه ده. په دې اوسه تخبرونه کې اوري چې جرمني خبری آژانس په یو تحلیل کې ویلي دی چې په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف له افغانستان د 2013 میلادي کال په جولای کې د 2011 میلادي کال په جولای کې پیسلو تر پیلولو مخکې په دې هیواد کې له وسلوال مخالفانو سره د سولې د لرلیت په باب اندېښمن دي. بل رپورت مودا دی چې د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي چې ټولو هوایی شرکتونو ته دوی مشته وخت ورکړ چې خپل خدمات له نړیوالو معیارونو سره برابر کړي. په کندهار کې په زیات اندازه منفجره مواد نیول سوي. د پکتیا هغه نجونې چې له 12 ټولګیو فارغې سوي د ځینو ستونزو له کبله پر کورونو ناستې دي.
مشکل دا ده چې دلته هغه ستونزې چې د کلچر د اناناتو له مخې موږ نشو کولای خپل لوران لیلیا کې مثلا پریدو. نو موږ یوازنی خواهش دولت نه داده چې ټول شرایط ټول سهولتونه جنکوي ته مساعد کړي.
پاکستان او چین په خپلو کې نوي تړونونه لاسلیک کړل. تاندې څنګه 19 پروګرام د خبرونې په ورستوي شیبو کې اوریدلې سي. خبر بسې چې په بیلابیلو سیمو کې خلک کوم ډول خولي په سر کوي.
خولې خو د هر ساحه او د هر منطقې ځان ته فرق کوي، لکه ننګرهار تک موږ لار سوال ته خلک سپین خولې په سر کوي، ځکه غوت خلک هم سپین خولې هم کله کله وایي.
د دې تر څنګ نور مسائل هم څېړو. روانه خبرونه تر دریو بجو دوام کوي. د امریکا د ټولو قواو لوی درستیز د جمعې پر ورځ ویل د فکر کوي ممکن ده د پاکستان پاوس په خپل خاوره کې د طالبانو ځالې ورانولې او په دې ډول خپل خاوري افغانستان ته د طالبانو د تګ را تګ مخه نیولې سي. د امریکا لوی درستیز اډمیرال مایک مولن یو ورځ وروسته تر دې چې ولسمشر اوباما د افغانستان د جګړې د ستراتیژي بیا کتل سوې بڼه خبره کړه، په کابل کې خبرلانه تول په جګړه کې د پرمختګ لپاره د ستونزو حل کول مهم دي. د په عین حال کې ویل چې د پاکستان له لوري په خپله خاوره کې د سختریزو پر ضد پر سویو اقداماتو خوښ دی. اډمیرال مولن وویل، زه فکر کوم دا ډیره ممکنه ده چې د پاکستان پوځ به هدف لاسته راوړي. مولن وویل چې په افغانستان کې د جګړې په میدان کې پرمختګونه سوي او وسلول سختریزي له شارونو لري شړل سوي دي. د افغانستان او پاکستان په باب د امریکا په بیا کتل سوي ستراتیژي کې ویل سوي چې پاکستان په خپله خاوره کې د سختریزو په ځپلو کې یو لړ پرمختګونه کړي، خو تر څو چې په دې هیواد کې د سختریزو مرکزونه نوي بند سوي په افغانستان کې به پرمختګ له ستونزو سره مخامخ وي. په ستراتیژي کې دا هم ویل سوي چې د پاکستان پوځ یوازې هغه طالبان ځپلي چې د دغه هیواد امنیت ته خطر پېښوي، خو هغو نورو ته چې په افغانستان کې عملیات کوي څه نه وایي. طالبان نن د افغانستان بیا کتل سوي ستراتیژي رات کړه او ویل د دې پر ځای چې بهرنیان وروسته ووزي، شته ده چې اوس ووزي چې لږ تلفات او تاوانونه یې زغملي وي. په کابل کې د امریکا سفیر آیکن بیری هم چې لوی درستیز مولن سره په خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل، په پاکستان کې د طالبانو د پناه ځایونو موجودیت دلته په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو چاره سختوي. لکه څنګه چې مو په کورنیو خبرونو کې واوریدل، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په یوه ناڅاپي سفر د افغانستان شمال ته ورسیده. له مرکل سره د جرمني د دفاع وزیر تیودو ګوتنبرګ او لوی درستیز هم ملګری دي. په دې باب نور معلومات نه دي ورکړل سوي. دا مهال 4,500 جرمني عسکر په افغانستان کې پوځي ماموریت لري او جرمني اعلان کړی چې د 2011 میلادي کال په وروستیو کې به دغه پوځیان په تدریجي وتلو پیل کوي. د همدې هیواد یعنې د جرمني خبري اژانس په یوه تحلیلي راپور کې ویلي دي، په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف له افغانستانه د 2011 میلادي کال په جولای کې د ځواکونو په ایستلو تر پیلولو مخکې په دې هیواد کې له وسلول مخالفانو سره د سولې د لرلید په باب اندېښمن دي. پاکستاني پالیسي جوړونکي په افغانستان کې پر خپلو متحدانو د کنټرول او تسلط له پلوه د آرامښت احساس کوي. د دې تحلیل غټ ټکی له عصمت سروان څخه اوري.
د جرمني خبري اژانس تر راپور لمخې پاکستاني پالیسي جوړونکي په احتیاط خو په ځیرکۍ په وروستیو میاشتو کې په زغرده وایي چې په افغانستان کې د سولې هر هڅه که هغه د افغانستان د حکومت له لوري وي یا واشنگټن او یا هم نړیوالو کنفرانسونو لخوا باید د دوی له لوري منظور شي. حتی د خبرو د پیلولو لپاره ابتدایي تماسونه یا هر هغه څه چې په افغانستان کې له سولې سره مرسته کوي. د جرمني خبري اژانس وایي چې د فبروري په میاشت کې په کراچي ښار کې د طالبانو د مشر د مرستیال ملا عبدالغني برادر نیونی او څو ورځې ورپسې د طالبانو د صدارت د پخواني مرستیال مولوي عبدالکبیر نیونی وښودل چې پاکستان د خبرو اترو هر هغه پروسه سبوتاژ یا تخریب کولی شي چې دا هیواد پکې شامل نه وي. د ډی پی خبري اژانس تر راپور لمخې د طالبانو دواړو نیول شوو مشرانو د پاکستان تر ټولو قدرتمنه استخباراتي اداره یا ISI په دې خاطر په قرار کړی و چې دوی په خپل سر او بیل دي چې د ISI مشوره واخلي د ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره تماس نیولی وو. د جرمني خبري اژانس هم دا راست لیکي. د رسنوي ناتایج شوی راپورونه وایي چې دواړه طالب مشان ملا برادر او مولوي کبیر وروسته په الوتکه کې کابل ته یوړل شول چې له افغان چارواکو سره خبري وکړي. تیره میاشت ناتو او افغان چارواکو منل شي دوی ته د ملا منصور په نوم جعلي کس ورلېږل شوی وو او هغه ته چې څو ځلې ورسره خبري وکړي ډېرې پیسې هم ورکړي. افغان چارواکي شک لري چې نوموړی ISI ورلېږلې وو. جالی ملا منصور په کوټه کې چې د طالبانو مشان پکې اوسېد، برېټانیا استخباراتي ادارې ته ورمعرفي شوی و، خو وروسته معلومه شو چې هغه د کوټې یو عادي دوکاندار. ډی پی ای وایي که څه هم ISI په دې قضیه کې لاس لرل ردوي، خو د افغانستان د وسلوالو مخالفانو د هغوی د طبیعت او ترکیب په باب د لویدیځوالو په معلوماتو کې شک رامنځته کړ. د دې اژانس د راپور له مخې یو جکپوري پاکستاني چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط وویل، زموږ کسان به ممکن د طالبانو د مشانو د پټنځایونو په اړه دقیق معلومات ونه لري، خو دوی په دې پوهیږي چې د پاکستان افغانستان په پوله کې څوک څه کوي او څوک په بلواګرۍ کې د مختلفو شاملو ډلو اصلي استازي توپ کوي. د همدارز ویل، موږ د هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي اصلي کنټرولونکي یو. د هغه ځای حالاتو زموږ د هغو سیمو پر امنیتي وضعیت چې له افغانستان سره پوله لري اغیز کړی او په راتلونکي کې به هم اغیز وکړي. نو دا طبیعي ده چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د مهم رول غوښتنه وکړي. د په عین حال کې ویل چې د سولې پروسه باید د کرزي د حکومت په مشرۍ پرمخ بیول شي. ڈی پی اے وائی باور کیجی چی پاکستان دا افغانستان پا مختلف وصلہ والو ڈلو کی کافی نفوذ لري. دا دغه هیواد استخباراتی ادارو پا 1990 ملسیزه کی دا طالبانو دا وقت رسیدو ملاتړ وکړ څو په کابل کې نفوذ ولري. د هیواد په خپله خاوره کې د افغان طالبانو پر فعالیتونو سترګې پټې کړې او هغوی یعنی طالبان په قبایلي سیمو کې له خپلو اډو حملو ته دوام ورکوي. ډی پی ای وایي چې پاکستان دا کار د دې لپاره کوي چې په کابل کې د هند نفوذ مخه ونیسي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ادعا کیږي چې د طالبانو مشر ملا عمر او د هغه مرستیالان په کوټه کې اوسي. له همدې ځایه دوی په افغانستان کې د جګړې قومانده ورکوي او مهمات او وسلې رسوي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې تر ټولو د غښتلې ډلې یعنی حقانی شبکې مشران له شمالي وزیرستانه عملیات پر مخ بیایي. د حکمتیار د ځای ځایګي په باب معلومات نشته، خو د هغه له ویان حاجي زرغون شاه سره د سږ کال په لومړیو کې ډی پی ای خبري اژانس په پېښور کې مرکه کړې وه. دا اژانس وایي چې د زرغون ملګري په دې ښار کې آزاد ګرځېدل. اژانس وایي پاکستاني چارواکو د دې په څنګ کې چې د افغانستان له حکومت او له ناټو سره د درو مخالفو وسلوالو ډلو د منځنۍ سویې له مقاماتو سره د تماسونو لاره اواره کړې څو د خبرو د پیلولو په شرطونو ورسره وژغېږي، خو تل یې د روغې مخه نیولې ده. پاکستانی چارواکي تور لګوي چې مشکل په امریکایانو کې دی. دوی کلکه اراده نه لري. د بهرنیو چارو وزارت یې غواړي چې خبرې وشي، خو پینتاګون بیا د نورو ځواکونو او جنګي قوت پر زیاتولو ټینګار کوي. ځینې پاکستانی کارپوهان وایي داسې ښکاري چې واشنگټن غوره بولي چې د طالبانو د ټیټي سویې له مشرانو سره خبرې وکړي او هغوی په ټولنه کې جلب او جذب شي، خو ملا عمر او نور طالب مشران له پامه غورځوي او دا بې ګټې کار دی. پاکستانی کارپو احمد رشید وایي فکر کوم دا ناممکنه ده، ځکه چې بلواګری د لوی مشرانو له لوري کنټرول شي، نه د منځوي رتبې طالبانو له لوري. احمد رشید همداراز وویل که دوی په رښتیا سوله غواړي باید د طالبانو له اصلي مشرانو سره خبرې وکړي، کنی الیزلې به بې ګټې وي. د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم وباله او ویل د دوامدارې سولې لپاره پکار ده چې د ایران او ترکیې له نفوذه همکار واخیستل شي چې په غیر پښتنو لکه شمالي ټلوالي کې لري. احمد رشید همداراز ویل په افغانستان کې د سولې لپاره مهمه ده چې درست نفوذ لرونکي دخیل وي، لکه د افغانستان حکومت، بهرني ځواکونه، مهمې قومي ډلې او د افغانستان ټول ګاونډیان.
په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او څه باندې 12 دقیقې دي. افغان حکومت وایي چې د امریکا د حکومت لخوا د روان ستراتیژي د بیا کتنې ملاتړ کوي او په هغه کې هغه مسایل په پام کې نیول سوي چې دوی له ډیره وخته غوښتنه کوله. د افغانستان د امنیت د ملي شورا مرستیال شهید محمد عبدالي له ازادي روډ سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې ستراتیژي د بیا کتنې په اړه د افغان حکومت عکس العمل ته ګوته نیولې، خو دا ټینګار یې هم کړی چې باید سوي ژمنې عملي شي. د مرکه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند ورسره کړی.
عبدالی صاحب، د امریکا حکومت د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژي د بیا کتنې رپورټ وړاندې کړ، په خپل افغان حکومت د بیا کتنې ته په څه ډول ګوري چې دا څومره په افغانستان کې د موجوده حقایقو سره هماهنګ و؟
مخکې چې د دې ستراتیژي جزئیات ورسم غواړم چې دا عرض وکم چې د ستراتیژي کامیابی به هغه وخت لاسته راځي چې هغه ژمنې چې په ستراتیژي کې څوک ولري هغه په عملي شکل باندې اجرا کړل شي. د افغانستان د موخې په باب عرض کوم، د دې ستراتیژي په اعلان کې د نظامي او غیر نظامی فعالیتو منځ کې یو نوی تعادل شته. دا غو جملې څخه دا چې اول رجمهور اوباما دې ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د اهداف بداوي چې اول به د مخالفینو د فعالیتو سرکوبول وي، په څنګ په د افغانستان د امنیتي ځواکو ترخوي. دومره نقطه د افغانستان د موثر حکومتاري او د انکشافي کارو حمایت وو. درې مسله منطقي همکاري وو چې رجمهور اوباما ورته یاد کړی ده. دا د افغانستان د حکومت همیشه غوښتنه وه چې د افغانستان د شخړې حل فقط د افغانستان په کې د فعالیتو نه و، همیشه ټینګار دا کېدی چې د افغانستان مسله باید په منطقوي شکل باندې حل کړل شي. رژیم اوباما چې د منطقوي همکاري خبره یاد کړه، په هغه کې د پاکستان او د افغانستان د نږدې همکاري خبره په ټینګه یاد کړه، دا یو اساسي نقطه وه. څلورمه، د رژیم اوباما کومک یا ملاتړ د سولې د پروسې ته شاو چې دا موږ ډیره اساسي نقطه ده او دا جز د سیاسي حل د افغانستان پنځم مسله د افغانستان د انتقال مسله وشي یاد کړه هغه په دا چوکاټ کې چې د افغانستان امنیتي ځواکونه ته به د 2014 پورې امنیت انتقالیږي او د امنیت په څنګ کې به د افغانستان سره یو اوږدمهاله رابطه چې د ستراتیژیک رابطې خبر یاد کړه لکه چې موږ د ناټو سره څومره مخکې لاس کړله امریکا به په دغه شکل باندې د نیو کال په جریان کې د افغانستان سره ستراتیژیک رابطه باندې تړون ولري
که څه هم په مطبوعاتو کې رپورټونه خپاره شول چې دغه ستراتیژي د بیا کتنې د رپورټ له خپرېدونه مخکې باراک اوباما له ولسمشر کرزي سره ټلیفوني خبرې کړې وې تاسو دا وویل چې کله چې د ستراتیژي باندې بیا کتنې بهیر پیل شو آیا د افغان حکومت سره مشوره یا د دوی نظر هم غوښتل شوی که څنګه
بالکل مخکې دغه چې رئیس جمهور اوباما د دغه نوې ستراتیژي د بیا کتنې راپور اعلانوي د افغانستان رئیس جمهور ته ټلیفون وکړي او تفصیلي بحث سره وکړي چې په دغه بیا کتنې کې به څه شان دی وایي د افغانستان حکومت خوشاله دي چې په دې نوې ستراتیژي کې اساسي ټکي یاد شوي دي خو خدای دې وکړي چې دغه ټکي چې یاد شوي دا په عملي شکل باندې کومه مخ شپه او شروع کې دا خبره یاد کړل عملي ګامونه هم دغه ژمنو سره مطابقت ولري نو د افغانستان حکومت یو غوښتنه چې غواړم چې تیار شي بیا کړم هغه دا د ځانګړي شکل باندې د افغانستان د خلکو امنیت د توریزم خلاف جنگ کې د افغانستان د خلکو ژوند په امن کې وي د ملکي تلفاتو خبره غواړم چې بیا تکرار کړم هغه ډیره اساسي د افغانستان حکومت امیدوار یو چې دغه نوې ستراتیژي په چوکاټ کې دغه غوښتنې د افغانستان حکومت ته زموږ دوستان جدي توجه وکړي
د افغانستان لپاره چې د امریکا کومه نوې ستراتیژي اعلان شوې ده یا د هغه د بیا کتنې رپورټ خپور شوې ده دغه ستراتیژي د کابل واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ یو غختلې همغږي غواړي تاسو د کابل واشنگټن او د کابل اسلام آباد ترمنځ وسنۍ اړیکو ته په پام سره څومره ډاډه یاست چې دغه ستراتیژي به په سمه توګه پلی شي او هغه به بل اخر موثره نتایج ولري
ډیره اساسي مسله ده د افغانستان حکومت همیشه پر دې ټینګار کړی دی چې د افغانستان د شخړې د حل لپاره سیاسي اقدامات ضرورت دي سیاسي اقدامات د جمهوری اسلامي قوي همکاري بل خصوص د پاکستان همکاري د افغانستان سره د خبره په ځانګړي شکل باندې رجمور اوباما خپلو خبرو کې یاد کړه امریکا به منطقوي همکاري ته اساسي توجه کوي نو موږ هم په دې عقیده یو
عبدالله صاحب د افغان حکومت بیا بیا دا ټینګار چې د تروریزم مرکزونه باید په نخښه شي او هغه سرګنده ده چې د پولې اخوا په قبایلي سیمو کې دي او بیا د باراک اوباما روسي سرګندونه چې هغه هم دې ټکی ته اشاره وکړه البته فکر کوم چې د افغان حکومت غوښتنې په پام کې نیول شوې دي په دې برخه کې آیا دا په کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو سره ناوړه اغیزونه لري چون په قبایلي سیمو کې هم دا وسم چې د بي پيلوټ الوتکو لخوا کومه هوایي حمله کیږي د پاکستان حکومتي حلقات له هغه سره مخالفت څرګندوي
افغانستان حکومت همیشه په دې ټینګار کړی و چې د افغانستان خاوره د افغانستان کلی اډې د ترستان دي دغه دلیل و چې موږ بعض وخت خارجي دوستان سره څناسه جنجال پیښ شوی نو په دې ورته د امریکایي حکومت په ډیر اساسي شکل باندې اډې توجه کړی ده چې د افغانستان حل د ترستان او د ځایو د منځ وړل دي دا یو پټه مسله نه ده موږ وینو چې عملیات سره قبایلو کې د افغانستان د پاکستان په خاوره کې جریان لري دغه اډې چې هلته وجود لري د نه تنها د افغانستان امنیت ته صدمه رسي بلکې د پاکستان امنیت ته صدمه رسي نو دا یو مشترکه مسله ده موږ فکر دا کوو چې په دې به هم د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت او د امریکا حکومت په خوشي دا کار مخته بوځي ترڅو دغه توریستی اډی چې اخوات وجود لري د منځ جوړل سي او په نتیجه کې د افغانستان د پاکستان امنیت تضمین سي او بل اخر د منطقې او د نړۍ
عبدالله صاحب د اوباما په سرګندونو کې یو بل مهم ټکی چې په خوا دوپر په سرګندول نه ویل شو هغه په افغانستان کې د سیاسي حل او ظلم لاټړ اساس په نظر باندې د اوباما دغه نوې دریض به چې بډر په سرګندول دې ټکی ته اشاره وکړه په افغانستان کې د سولې په خلاینې پروانو هڅو باندې سره ول اغیز ولري
دا یو ډیره اساسي مسله وي د افغانستان حکومت همیشه په ګوت کول چیري دغه پروسه چې اوس د افغانستان حکومت پرو شروع کړی ده څنګه ملاتړ د امریکا ورسره وي امیدوار ډیره زیاته ده چې د افغانستان بیا امنی او مشکلات به د پایت کې شي
که تاسو ته وایم چې په عمومي توګه تاسو برداشت د دغه نوې ستراتیژي نه ساده آیا دا د افغانستان کې د امنیت د ټینګښ لپاره او د شتو سنځو د حواري لپاره کافي ده کنه نور اقدامات ته هم اړتیا ده
که چیري دغه ژمنې چې اوس په دې کې یادې سوي دي د افغانستان د عسکرو تقویه د افغانستان د حکومت تقویه په څنګ کې د سولې پروسې تقویه همکاري منطقوي که دغه موږ په ښه شکل باندې مخته بوځو زه فکر کوم دغه اقدامات په کافي وجه د افغانستان کې د امن راستو راوستلو کار وکړي امیدواري ډېره زیاته ده خدای دې وکړي چې دغه ژمنې چې موږ کړي په مشوره د حکومتو د افغانستان او د امریکا یو موافقه راسټېږي
د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال شهید محمد عبدالی و چې د امریکا د جګړې د ستراتیژي د ارزونې په باب د افغان حکومت پر دریز خبري کولې. نوموړي دا هم ویل چې د افغانستان د شخړې په حل کې پاکستان هم زیاته مرسته کولای سي. د کندهار سرحدي پولیسو 3500 کیلوګرامه چاودیدونکي او 600 کیلوګرامه نشي مواد د پاکستان سره پر ګډه پولې نیولې دي. چارواکي وایي چې دغه چاودیدونکي مواد له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کېدل او په ارتباط یې 6 تنه پاکستاني اتباعو هم نیول سوي دي. تفصیل له محمد صادق رښتینی څخه خبري.
په کندهار کې د سرحدي پولیسو درستیزوال جنرال عبدالرزاق وایي د دوی پولیسو د تیرو دوو ورځو په اوږدو کې د پاکستان سره پر ګډه پوله د کندهار د شورابک ولسوالۍ او هلمند ولایت ترمنځ د بهرامچی په سیمه کې په درو تراکتور موټرو بار 3500 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي ترلاسه کړي. جنرال عبدالرزاق وایي دغه مواد د پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کېده او دلته په چاودونو او د سړک د غاړې په بمونو کې ورڅخه کار اخیستل کېده. نوموړی وایي چې د پیښې په تړاو یې شپږتنه نیولي چې د پاکستان هیواد اوسیدونکي دي.
درم سره د ژوند کې تم زری ښه زړور عسکرو په دې کې 10 تنه مواد د جاندم د میدان سره چې هغه د شورا وخت ولسوالۍ د هلمند ولایت تر مابین دی د ریګ د برانچې په سیمه کې هلته نیولې دي د درو ټکټرو او شپږو کس سره.
جنرال عبدالرزاق په سپین بولدک ولسوالۍ کې د 1550 کیلوګرامه چرسو د نیولو خبر هم ورکړ. هغه وویل 400 کیلوګرامه د نوموړي ولسوالۍ د پتهګانو په سیمه کې په یو تراکتور کې نیولې خو عاملین یې تښتیدلي او 1550 کیلوګرامه نور ماو په خچرسه د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ د تلاشۍ پر مهال په یو ډاکسر موټر کې نیولې. محمد صادق رښتینی، ازادي رادیو، کندهار.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ویل کیږي چې په افغانستان کې روانې بې عدالتۍ د دې سبب سوي چې ډېر خلک طالبانو ته واوړي. په یو تازه رپورټ کې چې په لندن کې خپور سوی د سیمه ییزو چارواکو لخوا د خلکو د کورونو غصبول، له خپل صلاحیت څخه ناوړه استفاده، د کورونو او د خلکو د ملکیتونو په غلا او طلا کولو کې د پولیسو لاس درلودل له هغو عواملو څخه دی چې د خلکو پاملرنه یې طالبانو ته ورډېره کړې ده. فریده هوټ سیفي او په دې باب نور جزئیات.
د سیاسي مطالعاتو یو مرکز وایي د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې بی عدالتیو په افغانستان کې د طالبانو د شورشونو اورته پکې ووه او افغانستان یې له لوی ستراتیژیک خطر سره مخامخ کړ. کاتم هاوس چې په لندن کې د سیاسي څېړنو یو مرکز دی، په همدې اړه یو ریپورت خپور کړی او په هغه کې د زورورو کسانو لخوا په افغانستان کې د ملکیتونو د غصبولو، د ګوندي او قومي سیالانو سیاسي انزوا، په خپل سر نیونې او د سنور مسایل هغه دلایل بللي چې لامل یې خلک د طالبانو لیکو ته په تک مجبوریږي. د راپور په افغانستان کې د جګړې د ستراتیژۍ د ارزونې په برخه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما تر وینا د مخ خبر شوه. په راپور کې ویل شوی چې په هرې ستراتیژۍ کې چې هدف یې په افغانستان کې د ثبات راوستل وي، په کار دی چې د عدالت تامین یې مرکزی ټکی وي. د کاتم هاوس د راپور په اساس روانه بې عدالتي د هلمند او کندهار په ولایتونو کې طالبانو سره د خلکو د پیوستون غټ علت دی. دا هغه سیمه ده چې لبل هر ځای پکې د طالبانو فعالیتونه ډیر دي. د عدالت نشټواله او د سیمه ایزو مقاماتو بې ځایه ګټه اخیستنې له طالبانو سره مرسته کړې چې خپل فعالیتونه په هغو سیمو کې چې دوی پکې نفوذ هم نه لري پراخ کاندي. د راپور د وردګو په ولایت کې د طالبانو د یو پلوي په حواله چې کور یې د یوې ولسوالۍ د یو پولیس قومندان د کسانو لخوا تاله شوی لیکي، د کار خلک ډیر په غوسه کړي، غچ اخیستو ته املا تړلې او د تاړ شوي چې طالبانو ته مخه کړي. راپور د وردګو د یو اوسیدونکي چې خپل نوم نه دی ویلی دا خبره راخیستي چې وایي طالبانو له دې فرصت څخه ګټه واخیسته او اوس یاده شوې ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده او خلک یې هم ملاتړ کوي. راپور افغان مقامات د دې لپاره چې جنایت کوونکي او د مخدر موادو قاچاقړونکي چې د لوړ رتبه مقاماتو سره یې اړیکې دي په بخلو او د قانون په نه پلي کولو هم تورنوي. د ویکیلیکس وی پانی لخوا د ډیپلوماتیکو خبرو شو اسنادو په اساس د افغانستان جمهور رئیس د څو خطرناکو جنایت کوونکو او قاچاقبرو د خوشی کېدو امر ورکړي چې د نړیوالو او کورنیو امنیتی کسانو لخوا نیول شوی وو. په ریپورت کې دا هم ویل شوی چې د بی عدالتۍ ته نړیوال ځواب هم ډیر کمزوري وو. ستیفن کارتر چې د دې راپور له دوو جوړونکو څخه یو دی وایي په تیرو نهو کلونو کې د طالبانو د شورشونو د ډیریدو اصلي علت بې عدالتي او له قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستنه ده. نو په افغانستان کې د اوږدمهاله ثبات د راوستو دپاره باید نړیواله ټولنه دې مسلې ته پام وکړي. د ستیفن کارتر په وینا ده ځکه چې عدالت او د قانون پلي کیدل د اخلاقي او بشري پلوه ضروري دي او د ستراتیژیکو ګټو په برخه کې ډیر اساسي رول لري.
په رپورت کې مو اوریدل چې په افغانستان کې روانو بې عدالتیو خلک دې ته مجبور کړي دي چې د طالبانو ملاتړ ته ادامه ورکړي. د افغانستان په وخت د ماپښین 2 بجې او 1:30 دقیقې سوې لنډ خبرونه به له فرشته جلازې څخه خبرو.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن په افغانستان کې د سفر مخکې نو اعلان شوی دی. په فاریاب کې له جرمني عسکرو سره ولیدل. د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي نن په رسمي ډول د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونومول سو. د ایرانی مطبوعاتو په حواله د دغه هیواد د قوانینو پر اساس باید صالحي د پارلمان تایید واخلي او وروسته به په رسمي ډول د بهرنیو چارو وزیر اعلان شي. چین او پاکستان په خپلو کې د لشتلجه شلو میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت قراردادونه وکړل. دغه قراردادونه په بیلابیلو برخو کې شوي لکه د انرژي، ترانسپورت، بیارغونې، کرهنې او د فرهنګي چارو په برخه کې همکاري. د مشکوکو بی پیلوټو امریکایي الوتکو په دریو راکټي حملو کې لشتلجه سلور وشته نه چې دا کې چې مشکوک ترورستان دی د خیبر د تیرا په سیمه کې وژل شوی دی. چین خبرداري ورکړی چې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ بلانجو تازه لړۍ به په سیمه کې بې ثباتي زیاته کړي. په عین حال کې په سیمه کې د امریکا خاص استازي پیل ریچرسن ویلي چې وضعیت ډیر حساس دی. او د بولیویا حکومت فلسطینی ادارې د خپلواک دولت په توګه په رسمیت او پیژندل. دا په داسې حال کې ده چې د یورګوای، برازیل او ارجنټاین دولتونو هم فلسطینی ادارې ته سمه د مخ کې له رسمیت ورکړ. د بولیویا ولسمشر ایوا مورالس نن ویل چې په سیمه کې قتل عام شوی دی او پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د دې د مخنیوي لپاره باید د مسؤلیت احساس وکړي.
تاسی آزادی رادیو تغواجی است. د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي چې ټولو هوایی شرکتونو ته دوی میاشتې وخت ورکړی چې په خپلو خدماتو کې بدلون راولي او له نړیوالو معیارونو سره یې برابر کړي. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت تمه لري چې په ځینو اصلاحاتو سره به وکولی سي چې اروپا ته د افغان هوایی شرکتونو الوتنې بیرته پیل کړي. د دې وزارت ویان ننګیالی کلتوال همدرز وایي چې د العربیه په نوم یو نوی بهرني هوایی شرکت هم په افغانستان کې په فعالیت پیل کړی چې دوبۍ او جدې تبا مسافر وړي. جزئیات له کابل د احمد زبیر اجمن پرپورت کې.
په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو ته د افغان هوایی شرکتونو په الوتنو په دې دلیل بندیز ولګېده چې له نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت نه کوي. خو د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي چې د دې ستونزې د هواري لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویاند ننګیالی قلطوال وایي چې دغه وزارت ټولو هوایی شرکتونو ته دوه میاشتې وخت ورکړی چې خپل خدمات له نړیوالو معیارونو سره سم کړي. نوموړي وویل د هوایی چلند په برخه کې افغان دولت هم خپل مقررات چې د 1902 کال له وخته و نوې کړي دي.
خوشبختانه هم زموږ مقررې یا ترجمه عملونه نوي شول. تقریبا دغه په حدود یو میاشت کېږي. زمونږ د مسؤلیت په پرواز په وخت کې مو هم د خپلې ګامونه موږ اخیستي دي. بل موږ ټول شرکتونو ته دوه میاشتې وخت ورکړلو. هغه نه وروسته چې زموږ پروازونه اروپا ته بند شول نو موږ ټول شرکتونو ته دوه میاشتې وخت ورکړی. که هر شرکت په نړیوالو معیارونو سره ځان برابر کړي هغه ته به هېڅ نوه ستونزه نه وي. هغه کولی شي چې هر هیواد ته وغواړي د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت دغه زمینه ورته برابره کړې وه او ورته دغه زمینه به برابروي. ولې شرط دا دی چې دوی باید په نړیوالو معیارونو سره باید برابر.
ښاغلي قلطوال وویل که شرکتونه دغه چاره ترسره نه کړي نو ښایي وزارت یې په هیواد کې دننه هم په الوتنو بندیز ولګوي. نوموړي همدارز وویل چې د العربیه په نوم د سعودي عربستان یو نوی هوایي شرکت په افغانستان کې د فعالیت اجازه ترلاسه کړې او د تیرو دوو ورځو راهیسې دوبۍ او جدې ته الوتنې پیل کړې دي. د هغه په وینا تر دې مخکې د سعودي عربستان دوه نور هوایي شرکتونه هم یو د کارګو او بل د مسافرینو د انتقال په برخه کې فعالیت درلود. قلاتوال ویل چې د العربیه شرکت له فعالېدو سره به دوبۍ ته د الوتنو د کمښت ستونزه چې په دې وروستیو کې ډېره شوې وه یو څه هواره شي.
په دې وروستیو کې زمونږ تګ او راتګ خصوصا دوبۍ او په مجموع کې اماراتو ته زمونږ سفرونه ډېر دي، نو دا به زه فکر کوم چې د ګرانو هېوادوالو لپاره د هغه په دې زیاتې اندازې پورې چې مونږ په ځینې وخت کې زمونږ دا پروازونه بدلې کېدل او ستونزې ډېرې وې او په هغه ټاکلي وخت پروازونه سفر نه رسېدل، په دې خاطر چې مسافرین ډېر ول اما پروازونه لږ ول، نو دغه نوي شرکت پر بعد مونږ یو زیاتې اندازې پورې
که څه هم اروپایي هیوادونو ته د افغان هوایي شرکتونو په الوتنو بندیز لګول شوی، خو دا مهال ځینو هوایي شرکتونو له بهر الوتکې چارتر کړي او خپل الوتنو ته دوام ورکړی. پخوا تر دې هم د افغانستان د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت ویلي و چې د افغان هوایي شرکتونو په فعالیتونو کې د سمون لپاره به اقدامات کوي، خو په عمل کې بیا د قناعت وړ اقدامات نه دي شوي.
هوایی شرکتونو ته مو د افغان حکومت د خبرداری په باب واوریدل. نړیوال بانک د کلو د پراختیا او بیارغونې له پروګرامونو سره د 40 میلیون ډالرو وړیا مرسته وکړه. تفصیل له جاناقال کوزي څخه خبري.
نړیوال بانک د افغانستان د کلو د پراختیا د ملي عاجلو پروژو له پروګرام سره د 40 میلیون ډالرو د نویو مرسته په دې مقصد وکړه چې افغان حکومت د کلو او بانډو خلکو ته د ضرورت وړ اسانتیاوې برابرې کړي. د ملي عاجلو پروژو پروګرام د کلو د پراختیا او بیارغونې د وزارت د هغو څلورو مهمو پروګرامونو څخه یو پروګرام دی چې په 2002 کال کې پیل شوی. د دې پروګرام په واسطه تر اوسه 1,300 کیلومتر سړک پوخ شوی. د افغانستان په 4 ولایتونو کې 8,026 کلي له 358 ولسوالیو سره نښلولي او په دې توګه یې د تګ راتګ چارې اسانې کړي او کلیوالو مهمو او اساسي خدمتونو ته لار پیدا کړې ده. د دغې پروژې په واسطه 15,000 هکتار ځمکې ته د اوبخور امکانات برابر شوي او شاوخوا 2,000 کلیوال په موقتي ډول په کارونو ګمارل شوي دي. دې پروژې دغه راز په ټولنه کې د پخوانیو وسلوالو د جذب لپاره اسانتیاوې هم برابرې کړي دي. د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخلوال وای د سړکونو په ښه کېدو او پخېدو سره به د کلو او لرې پرتو سیمو د خلکو په ټولنیز او اقتصادي ژوند کې ښه والی راشي. دی وایي د سړکونو په پخېدو سره به د پوهنې وزارت په اسانۍ سره خپل پروګرامونه عملي کړی شي او بزګران به امکان پیدا کړي چې بازارونو ته خپل محصولات په اسانۍ سره ورسوي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک استازی نیکولاس کرافت وایي د سړکونو د رغولو په چارو کې د افغانستان پرمختګ د ستاینې وړ دی. ښاغلی کرافت وایي نړیوال بانک د افغانستان د حکومت د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې غواړي د کلیوالو خلکو ژوند ښه کړي. نړیوال بانک له 2003 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره 211 میلیون ډالره مرسته کړې ده. دغه راز د امریکا متحده ایالاتو هم په دې وروستیو کې له فواید عامې او د کلو د پراختیا او بیارغونې د وزارتونو د پروژو د تمویل او عملي کېدو په مقصد د نورو 500 میلیون ډالرو مرسته هم کړې ده.
اوس هم په ځینو سیمو کې تعلیمي مسایل څېړو. ډیری پکتیاوال نجونې چې له 12 ټولګیو څخه فارغې سوي اندېښنه څرګندوي چې د بېلابېلو عواملو له مخې پر کورونو ناستې دي او نسي کولی په خپله خوښه لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي. دا چې ولې له لمر نیازي څخه اوري.
که څه هم د دود او رواج خلاف په وروستیو 9 کلونو کې پکتیاوالو د خپلو زامنو ترڅنګ لوڼو او خویندو ته هم دا اجازه ورکړه چې له کورونو راووځي ښوونځیو ته ولاړ شي. تر دې چې په تیرو 3 کلونو کې شپیتن جونه د دې جوګه کړې چې د 12 ټولګیو بریلیکونه تر ګوتو کړي، خو د لوړو زده کړو په مخ کې پرتی ستونزې تر دې مهاله نه دي هوارې شوې. د ګردیز ښار له حلیمه خزان لیسې څخه 2 فارغ نجونې وایي د کورنۍ لخوان نجونو ته یوازې دومره اجازه ورکول کیږي چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې وکړي. دوی وایي که څه هم د پکتیا پوهنتون دروازې پر مخ خلاصې دي، خو له یوې خوا دودیز چاپیریال او له بلې خوا په خپل نجونې ځان ته دا اجازه نه ورکوي چې له نارینه وو سره په یو ټولګي کې زده کړې وکړي.
نوم جمیله د حلیمه خزان د لیسې د 12 ټولګي نه فارغ شوم. پکتیا کې د صرف د پوهنتون ستونزه ده چې نجونې نشي کوي بدون د پکتیا نه په نورو ولایتونو کې لوړې زده کړې. دولت نه موږ دا خوښ کو چې پکتیا نجونو ته ځان ته زمینه مساعده کړي زده کړو لپاره، ځکه چې هلکانو سره زده کړې کول درته مشکل دی. او
بلخوا پکتیا میشتې وایي چې نجونو ته د لوړو زده کړو په مخ کې تر ټولو غټې ستونزې دا دي چې له یوې خوا ورته په خپل ولایت کې د لوړو زده کړو زمینه نه ده برابره شوې او له بلې خوا یې کورنۍ دې ته زړه نه ښه کوي چې لور یې له دوی نه لرې په بل ولایت کې بې سرپرسته زده کړې وکړي. د ګردیز اوسیدونکو ډاکټر نازدانه پکتیاوال چې تیر کال دوه لونې پوهنتونونو ته بریالۍ شوې وې وایي خپلې لونې له دې امله لوړ زده کړو ته پرې نه ښودي چې بې سرپرسته وې.
ما دوه لورانې د مکتب نه فارغ شوې او یو هم تعلیم تربیه د کابل او بل ننګرهار کې کامیاب شوې، خو مشکل دا ده چې دلته هغه ستونزې چې د کلچر د اناناتو له مخې موږ نشو کولای خپل لورانې لیلیه کې مثلا پرېږدو، نو موږ یوازنۍ خواهش دولت نه دا ده چې ټول شرایط ټول سهولتونه جنکوي مساعد کړي، تر څو چې د پکتیا پوهنتون کې چې دلته پوهنتون شته خو صرف په نوم یو څو پوهنځی لري، موږ د دې خواهشمندو چې دلته نور پوهنځی راشي لکه شرایط اقتصاد حقوق طب انجینیري چې په دې صورت دوی وکړه شي خپل تحصیل مخته بیځي او هیڅ ممانعت د فامیلو لخوا بزورت کې چې سهولت ورته نشته.
دغه پورته ستونزو او اندېښنو ته په ځواب کې د پکتیا پوهنتون مسولین وایي د پکتیاوالو سیمه ایزې دودیزې ستونزې درکړې دي، خو زده کوونکي او د هغوی کورنۍ په دې ګرمې بولي چې د دې ستونزو د هواري په موخه تر دې مهاله دوی ته مراجعه نه ده کړې. د پکتیا پوهنتون رئیس پوهان عبیدالله پریار:
صحیح ده چې د پکتیا نجونې کلتوري ستونزې لري، موږ چمتووالی په دې حق لرو، وزارت هم دا کومک دوی سره کوي چې په مسؤونو زای او مسونو شرایطو کې دوی د پاره د درس د تعلیم او د تحصیل زمینه آماده کی. زه کولای شم چې دا ټول پرابلمونه دوی حل کم او دوی د پاره په مسؤون ځای کې د جلا تدریس چې د پوهنتون د ساحې نه لري او د الکاون لري زمینه آماده کوم، لیکن اساسا دوی خپل مراجعه نه ده کړی او موږ د پاره دا ډیره مهمه ده چې موږ د خپل د خویندو د تحصیل مشکل حل کو او دوی د پاره د تحصیل زمینه آماده کو.
د لوړ زده کړو په برخه کې د پکتیاوالو نجونو او د هغوی د کورنیو اندېښنې په داسې مهال راپورته کیږي چې دغلته له ښوونځیو څخه څلورمه دوره نجونې هم د فارغېدو په درشل کې دي.
په پکتیا کې د ښځینه زده کوونکو له ستونزو خبر سوی چې دوی وایي له دولسمو ټولګیو څخه فارغېږي خو د ځینو ستونزو له کبله نسي کولی چې خپلو لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي. بلخوا په بلخ کې کوچیان په داسې حال کې چې په خپلو سیمو کې د زده کړو له لازمو امکاناتو په ښوونځیو کې خپلو اولادونو ته د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. بل لوري ته د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي د سیمې ټولو ښوونځیو ته د زده کوونکو د اړتیا وړ کتابونو د پوره اکمال او په ښوونځیو کې د ویش خبر ورکوي. تفصیل د سمیع الله غوښتن رپورٹ کې.
د بلخ ولایت پوهنې ریاست چارواکي وایي چې نوي اکمال شوي کتابونه د دغه ولایت ټولو ښوونځیو د زده کوونکو اړتیاو ته ځواب وایي. د بلخ ولایت ښوونې او روزنې ریاست چارواکي دغه ولایت د اړوندو سیمو د ښوونځیو لپاره څه د پاسه د 1,000,000 کتابونو د اکمالولو زیری ورکوي. د بلخ ولایت پوهنې ریاست مرستیال ایدار قانون وایي چې د پوهنې وزارت له لومړي ټولګي څخه تر دولسم ټولګی 1,000,000 عنوانه کتابونه چې 90 عنوانه یې په دري ژبه او 50 عنوانه یې په پښتو ژبه دي د دغه ولایت پوهنې ریاست په واک کې ورکړي دي چې د بلخ ولایت ټولو ښوونځیو د زده کوونکو اړتیا ته ځواب وایي. ښاغلی قانون زیاتوي:
اساسي او موده چاپ شده و با دستات اولایات قرار گرفته.
پر دیر لار کپیت سر چاپ شوی کتابونه دی او ولایتون تا انتقال شوی دی چه دی پوهن وزارت دی حکومت تابق دی داغ ولایت دی ارن دو سیمو دی خوانزای در تا لمخی او سوی شو چه پا خوانزای که دی زدکوون که دی تدریس اساسی ستونزی هواروی. دی بال خلا دی خوانزای زدکوون که هم پا تیر و تعلیمی دورو که خپل درنده ستونزی دی کتابونه نشتوالای بولی چه دی مزار شریف خار دی سلطان غاسی دین دی سی دی ولسم تولگی یافتن زدکوون که وایس وای.
باز مور پلای لیا و بعد تو این لرینو لاسی ها دولس نفر بایی ایت سی کتاب ندر لودو پخبول آن دیوال و بلت سنفیل بای واقعی سبرتا بای وار کبول آوراز پا کنیو چاوی که دو منگ دو نفر کتاب دلو دیو با مغیت ورکی و با منگ خبول زنس خساته.
خود بلخ ولایت دولت آباد، چمتال او چاربولک ولسوالی کوچیان بیا شکایت کوي چې د بلخ ولایت خون او روزنه چارواکي له دوی سره د مور او مایره چلند کوي چې د دغه ولایت کوچیان او سرخیل حاجی ګلون د کوچیان د زده کوونکو په وړاندې پرتې ستونزې داسې په ګوته کوي.
څلورو پنځو کایرو په مابین کې موږ یو مکتب منظور کړی ده، ته نو دغه حساب وکړه چې هر کله 500 کوره 300 کوره 400 کوره کوچای ده، دا ټول دغه مکتب ته ور کما یو را کړی ده چې شلال کار نه کیږي. عجب کار ده، خو
پکتیا د کوچانو په ښوونځیو کې د پرتو ستونزو په اړه د بلخ ولایت د پوهنې ریاست مرستیال د کوچانو د ښوونځیو د ستونزو په اړه وایي
ټول مکتبای رسمیشان شروع نشده
خو د بلخ ولایت د کوچانو د چارو آمر غلام فاروق بیا وایي
څلور ښوونځي د کوچانو لپاره منظور شوي دي خو ټول تر خیمو لاندې دي یعنې داسې اسکلیت بلاک ځای تعمیر دا موږ ورته نه لرو شاګردان ډېر دي واقعیت په هر کلي کې په واتو کلو ته یو مکتب جوړ شوی دی هغه هم یوه خیمه ده دغه نشي کولی ګزاره چلته یعنې په صحیح توګه سره خپل درس ووایي او معلم راسي کتابونه هم نشته نشته صحیح نصاب نشته هغه دغه تر اولیا د دې شاګردانو په ښار کې ورته اخلي کتابونه خو هلته معرف صحیح دغه نه ورته کړی رسېدګي چې هغوی ته سم کتابونه ورسوي
په بلخ ولایت کې د ښوونځیو د زده کوونکو او د کوچانو تر څنګ ښوونکي هم په ښوونځیو کې د خپل تدریسي پروګرام لویه ستونزه په ښوونځیو کې په مورنۍ ژبه د زده کوونکو ستونزې په ګوته کوي
ازادي راډیو ستاسو د لیکونو په انتظار په مزار شریف کې د پوسټ باکس میرا نونس
تاند څنګه هم د دې خبرونه یو برخه جوړوي خو ترغه مخ کې ورسې رپورت راخلو د چین صدر اعظم چې په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی له دې هیواد سره د میلیونونو ډالرو په ارزښت ځینې تړونونه لاسلیک کړل تفصیل له مجیب الرحمن انګار څخه خبري
پاکستان او چین د اقتصاد دفاع او سوداګرۍ په برخه کې د یو لړنو یو تړونونو په لاسلیکولو سره خپلواړي کوته د لا زیاتې ودې ورکولو پریکړه کړې دغه څرګندونې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر قمر زمان کایره هغې خبري ناستې ته په وینا کې وکړې چې دغه هیواد ته د چین د لومړي وزیر وین جیاباو د سفر په اړه جوړه شوې وه نوموړي چې د جمعې په ماخوستن په اسلام آباد کې وینا کوله وویل چې په دې برخه کې د دواړو هیوادونو د یو شمېر وزیرانو ترمنځ لومړني تړونونه لاسلیک شوي او تمه ده چې د پسلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت ځینې نور به هم لاسلیک شي کایره د دغو تړونونو په اړه رسنیو ته وویل دی وایي نن دیارلس تړونونه لاسلیک شول په دغو تړونونو کې پر امنیتي استخباراتي او دفاعي حقوقو سربیره په دواړو هیوادونو کې د کلتوري نمایندګیو او په پاکستان کې د چین د اقتصادي بانک د نمایندګیو پرانستل د چین او پاکستان رادیو ترمنځ همکاري د زراعت ساينس او ټکنالوژي په برخه کې همکاري او همداشان د سیلاونو له امله د زیانمنو شوو سړکونو د بیا رغونې په برخه کې د چین له لوري د 229 میلیونو امریکایي ډالرو د مرستې تړون د یادونې وړ دي هغه همداشان وویل چې چینایي لوري په راتلونکو دریو کلونو کې پاکستانی محصلینو ته د 500 تحصیلي بورسونو د ورکولو ژمنه هم وکړه کایره د چینایي سوداګرو او صنعتکارانو لخوا په دغه هیواد کې د پانګونې په برخه کې د تړونونو یادونه وکړه او ویل چې په دې برخه کې به د پسلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت 22 تړونونه هم لاسلیک شي نوموړي چین د خپل هیواد تر ټولو نږدې دوست وباله او ویل چې چینایي چارواکو د دغې دوستۍ د لا ټینګولو په هدف د معارف دفاع اقتصاد زراعت سوداګرۍ بیارغونې او په ځینو نورو برخو کې پاکستان ته د دوامدارو مرستو ډاډ ورکړی د چین صدر اعظم چې د جمعې په ماسپښین اسلام آباد ته رسېدلی په لومړي سر کې له خپل پاکستانی سیال سره کتلی او ټاکل شوې په پاتې دوو ورځو کې به له جمهور رئیس آصف علي زرداري د پوځ له لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی او د اپوزیسیون ډلو له مشرانو سره د کتنې ترڅنګ د دغه هیواد پارلمان ته وینا هم وکړي نوموړي اسلام آباد ته تر راتګ وړاندې هندوستان ته سفر کړی و او هلته یې د 1400 میلیارډو امریکایي ډالرو په ارزښت بیلابیل تړونونه لاسلیک کړل پاکستان چې له چین سره زړه دوستی لري تر هغه په لوړه کچه د همکاریو تمه لري که څه هم په دولتي کچه ځینې تړونونه لاسلیک شوي خو د څارونکو په باور د سیمې امنیتي وضعیت ته په کتو سره ښایي چینایي سوداګر په دغه هیواد کې په لویه کچه پانګونې ته زړه ښه نه کړي
او اوس هم د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګ واوري
تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي
گرانو ځوانانو ستړي مشي په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ د دې اونۍ په تاند څنګه خبرونه کې راټول شوي مطالب وړاندې کوم په دې خبرونه کې لومړی د خولیو په اړه خبرې کوو او له ځوانانو اورو چې په سړه هوا کې کوم ډول خولۍ په سر وي بیا افغان تکواندو کار جواد لکزی در پیژنو، هغه ځوان چې د جنوبي اسیا په لوبو کې د ژیړو مډال خپل کړ. د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ سندره هم شته، نو تر پایه له مالینا شریفي سره اوسئ.
چمو چنے پاجے پسر دے
آئے مڑی دے زنگی سر دے
ہدا دروازہ پتا چلی جی
سخیہ شخان دے حوزی
گرانو زوانانو خولی معمولاً د دینی او دودی زنګیرنو فیشن او یا لسړو او تودونه د سر د ساتنې لپاره په سر کیږي. افغانان څو ډول خولی لري چې مشهورې د کندهاري، ترکمنی، پاکول، قرقلی او داسې نورو نومونو یادیږي چې هر یو یې ځانته جوړښت او ښایست لري. د بګرام اوسیدونکی مکرم اخلاقمند ناصری وایي چې د افغانستان په هر سیمه کې ځوانان بیل ډول خولۍ پسروي.
خولۍ خو د هر ساحې او د هر منطقې ځانته فرق کوي، لکه ننګرهار ته که موږ لاړ سو هلته خلک سپینې خولۍ پسر کوي، ځکه هغو ته خلک هم سپین خولۍ هم کله کله وایي. که دی خو قندار ته راسو نو په قندار کې سرې بل رنګه خولۍ دي، خو هلته اوس نن سبا زیاتره لونګۍ استفاده کېږي، تینه لونګۍ نه خلک زیاتره استفاده کوي، ځوانان هم همدا پسر کوي. اما کلار سمنګا شمال تا شمال کې هم سپین خولی پسر کیږي، هم نورنګ زیاتر رنگ بل رنگ خولی پسر کیږي، هم او جنوب خوا کې زیاتره پکول دی، لکه خوست پکتیا دلته پکول نه هم استفاده کیږي زیاتره.
کلیو او باندو که افغان انجونه هم یو ډول خولی پسر کوي چې ارخچنه بولی. انجونه اول ویخته گومنزوی او او بیه، بیا پزرتارو گندل ارخچنه پسر گدی او تکرای پر پسر وی. خو نن سبا په خارونو که هم انجونه زیاتره پسرو که ده تکری پزای توده خولی پسر گدی. ده کابل خارو سیدون که وگمه لهم داسی مدپالو انجونو چخده.
ز کلا او مفلر پسر کوم، او چون همیشه ما خدوسی وی کتابونه وی د ټیکری در کول ما تر زړه کې سخت خوندې کاری، دا کلا چې په سر ډیر راحت اوسېګم.
کله چې تاسو خاله او مفلر خوندې او له کور راوځي، آی خار بازار کې خو تاسو باندې څوک پرځی نه وایي؟
والله نه، والله نه، تاسو پرځی خو مې ډیر او دې لید از زو راول کېګم. خو یو سوق وی چې افغانستان کې خود دا زړه د سیده شدې نه وای د اوس وخت کې
دل تک غان ټول دے کری دیلی ونے شوے دے سپل پٹ پسی پر لے لی ونے شوے دے سپل پٹ پسی پر لے لی ونے شوے دے دل تک غان ټول دے کری دیلی ونے شوے دے سپل پٹ پسی پر لے لی ونے شوے دے سپل پٹ پسی پر لے لی ونے شوے دے
د دې سبز اوسیدونکی عبدالبصیر رشیدی چې د پوست دوز دکان کې ځان ته خولۍ کتلی وایي چې کندهاری خولۍ خوښیږي او پسروي. دغه راز د پوست خولۍ هم خوښی دي، خو ګرانې دي، پیرلې نشي.
د قمرۍ خولۍ مې ډېره خوښیږي، نو کله کله پسر کوم، کله وړکی هم پسر خولۍ مې او کله ځوان هم سوم. خو دا نوې خولۍ مې خوښیږي، خو دا قیمت دي، څوک یې نه شي اخیستی.
نوې خولۍ منظورم کومې خولۍ دي؟
دغه روسۍ خولۍ دي، ترکۍ ورته وایي، د پشمي خولۍ ډېرې، د پیکداره دا خولۍ،
یعنی هغه خولۍ چې له پوسته جوړې شوې ده.
تاسو بله قیمت دي اکثر هم پلز راستو تقریبا قیمتونه پر ډالر دي، ځکه که واخم دا پیکدار اخلم د پوست. بله
سالو پسرکا پما کیس باندې روان شه زکه کا وگل ناز زکه خیرا مان شه سالو
سرکا اما کس باندے روان شا زکا گا وگل ناز زرکا خیر آمان شا سرسالو پا سرکا اما کس باندے روان شا زکا گا وگل ناز زرکا خیر آمان شا
تاو دا هوا کې معمولا ځوانان پیکلرون کې د نخي ټوټي خولې په سر کوي او په ژمي کې بیا تاودي اوبدلې خولې او یا هم لپریړو ټوټو یا پوستکی نه جوړې خولې په سر کوي. په افغانستان کې لپخوا د پوست خولې جوړیږي. د کابل ښار یو پوستیندوز محمد عثمان وایي چې د قرقل وری سوی ګیدړې او داسې نورو ژویو له پوستکي خولې رغوي. دا چې ځوانان کوم ډول د پوستکي خولې خوښوي او به یې څنګه دي له محمد عثمان څخه به واورو.
ما میار نه و کلاک کس سفارش بدم
هر ډول خولی چې خلک فرمایش راکې زی جوړوم. انغه خولی چې په فلمونو کې الکان په سر کوي دغه نارنجي ببري خولی چې ګوري دیته ازبکی خولی وای د وری له پوستکي جوړ شوی جونې په سر کوي دنجونو لپاره شپو او د من له پوستکي ګرد خولی هم لرم. الکان د قرقل له پوستکي جوړ شوی پګدار خولی ډېر خوخوي زیاتره اله درشې او پتلون سره په سر کوي. روسی خولی چې ګوش پتاک هم ورته وای دغه راز کاسکیت خولې چې فلمی خولې هم بولی او له شکاری بخمل جوړیږي ځوانان ډېر خوښوي. تر ټولو ګران بیه خولې 15000 او ارزان 1500 افغانۍ دي.
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com ګرانو ځوانانو، د جنوبی آسیا په سګنیو ورزشي سیالیو کې چې د چین په ګوانجو ښار کې جوړې شوې وي د 45 هیوادونو ورزشي لوبډلو ګډون کړی. دغو آسیایي لوبه ته د مختلفو څانګو 140 افغان ورزشکاران هم ورغلي وو. د جنوبی آسیا په المپیک لوبو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نایب قهرمانۍ لقب خپل کړ او د سپینو زرو مډال یې ترلاسه کړ. دغه راز افغان تکواندوکاران هم ښه وځلیدل او د سپینو زرو او ژیړو مډالونه یې افغانستان ته راوړل. احمد جواد لکزایی هغه ځوان دی چې د چین د ګوانجو په لوبو کې د تکواندو په برخه کې د ژیړو مډال خپل کړ. لکزایی وایي چې دی له تکواندو سره خاصه علاقه لري. له 12 کلنۍ یې تکواندو ورزش پیل کړی او تور کمربند لري. جواد په ایران کې د مهاجرت ژوند تیروي، خو له دې امله چې تکړه تکواندو کار دی د افغانستان د المپیک ملي کمیټې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره خپل هیواد ته راوغوښت.
مسابقات بین المللی اولی مسابقه
ما لومړی ځل په ایران کې د جام فجر په نړیوالو لوبو کې ګډون وکړ چې هلته مې د تکواندو په برخه کې لومړی مقام یا د سرو زرو مډال وګاټه. د همدې بریا له امله د افغانستان د المپیک ملي کمیټې زه د چین د آسیایي لوبو لپاره راوغوښتم چې په دې سیالۍ کې مې هم د ژیړو مډال خپل هیواد ته راوړ.
احمد جواد وایي چې د په نړیوالو لاسته راوړنو سربیره تر اتو زیات نور مډالونه هم ترلاسه کړي دي. احمد جواد زیاتوي چې د ورزش تر څنګ درس وایي او د خپل روزګار د چلولو لپاره خیاطي کوم. احمد جواد خپل راتلونکو پلانونو او هیلو په اړه وایي:
وایندک ان شاء الله که بزنم
راتلونکو لپاره غواړم تر دې زیات تمرین وکړم او د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې دایمي غړی شم او وکولای شم په بهرنۍ سیالۍ کې تر دې زیات مډالونه وګټم. ان شاء الله پر راتلونکو 2-3 کلونو کې به افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې وي چې بهرنۍ ورزشکاران بل افغان ورزشکاران سره په سیالۍ کې لویری ریګدي.
احمد جواد لکزایی له دولت حمایت غواړي.
از دولت خوب حمایت از المپیک هم که
له المپیک کمیټه نه دا هم غواړو د سې کار وکړي چې ورزشکاران تر دې نه هیلی نشي. په افغانستان کې تکواندو کاران د علاقې له مخې ورزش کوي، خو که تاسو د یو افغان تکواندو کار ژوند له یو چینی، کوریایي او یا ایرانی تکواندو کار سره پرتله کړئ، ځمکه او آسمان توپیر لري. له مالی پلوه بهرنۍ ورزشکاران سره ډېره مرسته کیږي، خو افغان ورزشکارانو ته خاصه پاملرنه نه کیږي.
گرانو توانانو، که مو پیادوی پا تیر اونه که مو ده شفیق مورید او سیتا قاسمی پا غک نوی سندره در تخبره کلی و پا دی اونه که هم ده هم دی دوارو سندرغارو پا غک یو نوی سندره در تلرو نو رضای چه پا گرد ورت غک شو
پا دی شیب باسم لیادا پا دی شیب باسم لیادا
زوانی که نام رادا شم دزوانی که نام رادا شم دزوانی که نام رادا لمب دیش ما
قدشی بابا سم لیا
دشه بابا سن لیا
گرانو ځوانانو د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره و نور نو تر بل خبرونه اجازه غواړم خاط او آباد دی وی
پاپ زړګي کې مې خپل